په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلولو طالبانو سره اړیکې پالي. نن د چنګاښ یا سرطان دولسمه ده، د جولای دویمه. ملالۍ بشیر په پیل کې خبرونه وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. ملګرو ملتونو په خپل نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل سوي دي. په خوست ښار کې 2 کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل سوي او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول سوي دي. او ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یوه پیښه سوې خو جدي زیان یې نه دی اړولی. بشپړه خبرونه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور سوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې سوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د جګړې لشکېلو خواو غوښتي چې په دوها کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د جګړې له کموالي سره به ملکیان خوندي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په وینا همدې میاشت کې پیلېږي ښه فضا برابره سي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز په حواله ویل سوي دغه هیواد کې سولې ته زړورې پریکړې او لوی کارونه سوي دي. دې زیاته کړې د دې لپاره چې سولې ته عملي ګامونه پورته سي، د جګړې دواړې خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو وژنو اندېښمن کړي دي. په خوست ښار کې 2 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل سوي دي او په یو بل خبر کې اورو چې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول سوي دي. د خوست د پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي رادیو ته ویل چې یاد شپږ کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه وسلو ګرځولو په تور نیول سوي دي.
د خوست امنیه کمانډر اړوند قهرمانو پولیسو په دې دوه اونیو کې د ولس کاړیو ماینونو خبر ورکوي چې یاد ماینونه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅه شوي دي.
په یو بل خبر کې اورو چې نن سهار په خوست ښار کې 2 ځوانان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل سوي دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال پر خپل فیسبوک پاڼه په ښار کې د ترور د ورستوي پیښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه چې وژل سوي کسان څوک دي او چا دغه برید کړی، د خوست سیمه ییزو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې 2 پولیس پکښې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ پر سنګاڼۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د سرحدي پولیسو 2 سرتیري وژل سوي او 9 نور یې ټپیان سوي دي. د ښاغلي خوږیاڼۍ په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوستو د بیرته نیولو تر څنګ یې له لسو زیاتو مخالفینو تمرګ جوب لاړولې ده. د خوګیانی په خبره سیمه کې وضعیت ښه او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یوه پیښه سوې خو جدي زیان یې نه دی اړولی. د ایران د اټومي ادارې ویان بهروز کمالوندي ویلي چې دا پیښه د یورانیمو د غني کولو په یوه مرکز نتانس کې سوې ده. د چارواکو په وینا د دې موسسې نوې ودانۍ تخریب سوې خو سنتریفیوژونو ته زیان نه دی اوښتی. د یورانیمو غني کولو دا مرکز د تهران په جنوب کې په 2.5 کیلومتري کې موقعیت لري. د کمالوندي په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني زیان هم نه دی رسیدلی. نتانز له هغو تاسیساتو دی چې په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته د ملګرو ملتونو د انرژي د څارونکي ادارې تر څار لاندې دی. ټاکل سوی ده د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې په دغه کې په دې راپور کې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو راغلي د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته د دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان راتکلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پروند ویل دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره پیسې ورکړي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې په امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوی چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. دغه لایحه چې پرون چهارشنبه د رایو په اکثریت تصویب سوه د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرحې په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرحې په جوړولو کې شامل وو راکړه ورکړه لري. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پالي. روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي. دا موضوع په بل راپور کې څیړل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې حد سي زیانمنوي. ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبانو غواړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبرې پیل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. حکومت وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګی لري. د افغانستان خلک او دولت ته مداده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
په بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د جګړې زیاتره قربانیان ماشومان دي.
چې دلته لاو سلام دلته ډاکټر لان الفشا خلاف د کټوي الله افشا کټ کله بل دلک مشکل دی اوس مې فشا کاټه په زنګان کې ولات مې خوځ دی د زین موز خو دی
په بهرونی موزات کې اوري چې ملګ د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې پر ایران لګول سوي د ملګرو ملتونو بندیزونه وغځوي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای شي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی پامن سن کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې سوې. د امریکا دفاع وزارت په یو نیو راپور کې ویلي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې د طالبانو لجمنې سره سره په افغانستان کې له القاعده سره تړلې ګروپونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. په دې راپور کې چې د مارچ تر پایه د څلورو میاشتو امنیتي پیښې رانغاړي او پرون خپور سو دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې لا هم پر امریکایي سرتیرو له حملو سره ناپایه لیوالتیا سته. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
طالبانو په هغه موافقه کې چې په فبروري میاشت کې له متحده ایالاتو سره لاسلیک کړه ژمنه کړې ده چې د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو ته به د افغانستان له خاورې د تروریستي حملو د تنظیم اجازه نه ورکوي. خو د پنټاګون په نوي راپور کې راغلي دي چې طالبان له دې ژمنې سره سره د هند په نیمه وچه کې د القاعده له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو همدارز راغلی دی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څنګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره د طالبانو د ټیټې کچې جنگیالیو سره ګډه هڅه کوي او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیز پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د امنیتي ارزونو په دیش پګ میاشتنی راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته برابر کړی دی د القاعده د اعلامیو پر بنسټ ویل شوی دی چې په سیمه کې د دې شبکې متحدو ډلو په یو شمیر حملو کې له طالبانو سره مرسته کړې. په راپور کې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول یې سرلیک دی او د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ تر پایه پیخ رانغړی ویل شوی دی چې القاعده د سولې په بهیر کې لورستیو پرمختګونو سره سره له هم په غالب ګمان د خپل خوندیتوب او ټریننګ په هدف له طالبانو سره تاو د اړیکې پالي. راپور زیاتوی په افغانستان کې د القاعده اصلي غړي د خپل بقا لپاره هڅه کوي، نو ځکه د مشرتابه چارې تر ډیره په هند کې د القاعده شبکې څنګه تسپرلې دي. پنټاګون وايي په افغانستان او سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او نورو لویدیزو اهدافو حمله ته د ډلې لیوالتیا پر ځای پاتې ده، خو د نړیوال ائتلاف د فشار له کبله د دې ډلې ځواک کم شوی او نشي کولای چې د طالبانو لملاتړ پرته خپل عملیات تنظیم کړي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د القاعده د څنګې د حقاني شبکې په ګډون یو شمیر کورنۍ او نړیوالې ډلې تر یو چتر لاندې متحدې کړي دي. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي چې دا کار د امریکایانو او طالبانو د سولې موافقه زیانمنولای شي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډیر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقانی شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي. په دې کې شک نشته چې دا د طالبانو صلح د امریکایانو سره یو نو ستونزمنه کوي، او بیا به په هغه صورت کې به حتی طالبان ونس کولای چې دغه ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي.
ملګرو ملتونو نږدې یو میاشت مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده او طالبان له هم په خپلو کې د زړې ملګرتیا، د ګډې مبارزې د سابقې، ایدیالوژۍ او تاریخي یووالي پر اساس نږدې اړیکې پالي. په راپور کې ویل شوی وو چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلا مشورې کولې او ډاډ یې ورکړی وو چې له دې شبکې سره به تاریخي اړیکې ټینګ وساتي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو د القاعده شبکې له 300 تر 600 پورې وسلوال د افغانستان په 12 ولایتونو، بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل کې فعال دي. خود افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د راپور کم اهمیت او بل او ویل چې مونډنه د امریکا او طالبانو له موافقې په مخکې زمانه پورې اړه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې روانې دي، د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له سخت ګواښ سره مخامخ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سه شنبه پر ورځ ویل چې طالبانو له فبروري میاشتې پر اورسته موده کې پر افغان ځواکونو د ورځې په منځني ډول 40 حمله کړې دي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزارت وی په القاعده پورې تړلې ډلې له حمله وسلولو طالبانو سره اړیکه پالي. آیا روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي؟ تمه ده چې په دې اړه د کانګرس ځینې غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه یو اونۍ مخکې په نیویورک ټایمز رسپانې کې راپورونه خپاره سول. تفصیل له احمد شیبرنه.
تمه ده چې د کانګرس یو شمېر غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکي دغه راپور په اړه معلومات ورکړي چې له تور سره سم ویل کیږي روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دا معلومات په داس وخت کې ورکول کیږي چې روسي د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنې ډېرې زیاتې شوې دي، او ولسمشر ټرمپ او د اداري چارواکو یې د دې موضوع په اړه چې ولې مناسب ځواب نه دی ورکړی خپله دفاع کړې ده. په واشنگتن کې به په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جینا هاسپل او د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د کانګرس یو ډلې ته معلومات ورکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وویل د روسي له لوري د طالبانو په لاس د امریکایي فوجانو د وشلو خبره د دې لپاره علني نه کړ چې د متحده ایالاتونو د استخباراتو ډیرو چارواکو د دې خبر په کروالي شک کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون رسنیو ته په واشنگتن کې د دې موضوع په اړه وویل حقیقت کې روسان د افغانستان په چارو کې په دې ډول د نن شپې دې چې د متحده ایالاتونو پر ضد مداخله ده، او دا نوې خبره نه ده. نو د کانګرس غړیو چې هغه ورسول ویل چې دوی دې خبري حیرانه کړی دي، دوی له همغه استخباراتي غړیو سره کتلې دي چې موږ ور سره کتلې وو. پومپیو زیاته کړه که موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړل چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. پومپیو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې څرنګه ځواب. په سینا کې د اکثریت مشر مچ مکونل چې په خپل جمهوري غوښتونکي دی نن په هغه ډله کې وی چې د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کوي، د وویل چې دوی فکر نه کوي چې د اوازو په سر بل ټرمپ سره چلند کیږي. بل لور ته ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ د دې راپور له امله فشار زیات کړی دی، دا راپور لومړی ځل تیرونې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ګڼو سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړ او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې ولې ولسمشر پر دې موضوع سخت غبرګون نه دی څرګند کړی. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړیو د دې ادعاو په اړه چې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعامونه ورکړل شوي دي کنه دي د نورو اطلاعاتو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. په هغو کسانو کې چې د اطلاعاتو غوښتنه یې کړې ده د استازو جرګې مشر د ډیموکرات ګوند غړي نانسي پلوسي هم شامله ده. دې ته چهارشنبه پورې وویل که دا تورونه ثابت شي پر روسیې باید سمدستي بندیزونه ولګول شي. جمهوري غوښتونکي سناتور چک ګراسلی د سنا غونډې ته پرون وویل که تورونه رښتیا شي دې ته سخت ځواب پکار دی او زما مطلب ډیپلوماتیک ځواب نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل که چېرته دا تورونه ثابت شي چې رښتیا دي نو ولسمشر به جدي عمل وکړي. اوبراین زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ته د سیایي وی استازي دا خبره شفایي کړې وه. روسیا او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو د یو شمېر امریکایي او اروپایي حکومتي سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعامونو وړاندیز شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبان غوړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبري پایل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې یو شمېر کړيسته چې د سولې په وړاندې خند جوړوي. امید ظهیر مل او نورو تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي او د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې روانه میاشت د خبرو په پیل سره د جګړې شدت راکم کړي. یوناما په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بیرا لاینز له قوله په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې د سولې خبرو د پیل لپاره تیاری ونیسي. د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د کلکو ګامونو په پورته کولو سره سولې ته خپله ژمنتیا وښایي او تاوتریخوالی راکم کړي. اغلی لاینز په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خندونه او یو شمېر کړیو ته هم اشاره کوي چې په خبره یې نه غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د سولې د بهیر د خرابولو لپاره هم یو شمېر تکتیکونه کاروي. خو میرمن لاینز په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان حکومت بیا د بین الافغاني خبرو د پیل او ترخوای د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو له دریز هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره لا لوړاندې عملی ګامونه پورته کړي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمه داده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
ملګرو ملتونو په راپور کې د روان کال په شپږو میاشتو کې ملکی تلفاتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې موده کې نږدې 800 ملکیانو ته مرجوب لا وخت چې د نیمایي تلفاتو مسؤلانې طالبان دي. خو طالبان بیا وایي کې بندیان خلاص شي چمتو دي چې مذاکرات پیل کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو په خوشی کېدو سره د یوې اونۍ دننه بین الافغاني خبرې پیل کړي. ملګرو ملتونو په خپله اعلامیه کې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي په قصدي ډول د ملکي وګړو په نښه کول د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه جدي سرغړونه ده. په اعلامیه کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ پېښه هم یاده شوې او دا د طالبانو د برید په ځواب کې د ملي اردو قرارګاه لخوا د هوا انډزو له کبله اوښتې مرګ ژوبله بلل شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د دې کمیسیون د عامه اړیکو رئیس زبی فرهنګ
طرفین جنگ همواره به افراد غیر نظامی
دی وای بد بختانه د جګړې خکیلو لوریو د ملکیانو ژوند ته پام نه دی کړی. کدا هر ډول وی قصدی یا سهون ولی ملکیانو ته زیان اوخته. خزی ما شومان او نور د جګړې لکبل د خپل حقونو څخه پاتې شوی دی. ان اساسي حق چې ژوند دی
از دست دادن.
ملګری ملتونه داسې مهال د بین الافغاني خبر د پایل او د جګړې په پای ټینګار کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د افغانستان له ملي رادیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به افغانان د سولې په برخه کې خبرونه واوري. ولسمشر زیاته کړه د حکومت ټول لومړیتوب یې پر سولې څرخي ځکه خلک سوله غواړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې ملګرو ملتونو له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دوی له ډلې څخه 10 کلن ناصر خان او 13 کلن ذاکر دی چې د وسلولو په شخ کړل سوي ماین یې پښې او د بدن نور غړي پرې سوي دي. صادق رښتینی د دوی حال راخیسته دی په یو راپور کې.
دا بمونه چې به یل په داز کې اول خو کښینې دي چې داس کولونی دا کلی
لسکلن ناصر خان او دیر لسکلن زاکر د کندهار د میوان ولسوالی اوسیدونکو دي. دوی شاوخوا درې میاشتې مخکې د سړک د غاړې په جلا جلا ماین چاودنو کې ټپیان سوي چې یوه پښه او د بدن نور غړې یې له منځه تللي. هغوی دا مهال د کندهار په میرویس ابزبي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ناصر خان او زاکر ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې د ژوند هیلې نیمګړې دي، خو د نورو ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې نور ماشومان قرباني نه کړي.
دانشو و کډی و بلخ مدرسې او مکتبونه لخصات سول ول دا ما کول ما دلته بل ځای ول ته په مستیا ولالم ولالم ول چې کوته لالم د کول لوتم کول څه چې ولالم ان سن چلوي لوم کول نو لښنیان ته کلم لبن پټاس چې پټاس لمه ګلې چې سره تم شناختنی دی و چې راپورته کلم شامل ول دلته دغه و خلاف سیب من ولی و تی دلتی لاو سلم دلتا دکتر لانو پشا خلاف ده کتویه اللہ پشا کات کل بالا دالک مشکل دیو وست می پشا کات پزنگانی کی اولاد می خوش دی دا زین موز خود دی دل مکو فنا دیر خوشو
چی پتا وستو دارا خرسو دارانا دی وی ډیر ورار چې راوړل ما چلو خرچې ویني را کړې دا غز د فساد کړه لمه په ستنګیو کې دا غوښ کې چې راوړل ما دلته یو څه چیرې شو باندې چې شپاسوله هغه ځای را ګندري
په ورته وخت کې په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دغه ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دغه کمیسون مسؤلین وایي د روان لمریز کال په لومړیو درو میاشتو کې په کندهار او زابل کې تر سلو زیات ملکي کسان وژل سوي او تر 500 زیات ټپیان سوي چې په دغه قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دغه کمیسون سرپرست شمسالدین تنویر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه شمیره د تیر کال د لومړیو درو میاشتو په پرتله ټیټه ده، خو که ورکام یا هم د کوچنی اختر درې ورځې اوربان ته وکتل سي دا شمیره د اندیشنې وړ ده.
تلفات ملکی لرو ارقام ډیر زیات دی او اکثر تاسو پیو چې ماشومان قربانی کیږي ځکه دوی تجربه د جنگ او د حوادث نه لري، اکثر دوی قربانی کیږي خصوصا غن انفجارات مین په کنار جاده کې چې دی ماشومان ډیر تلفات لري او ډیر موږ متاسف یو په دې اکله.
دا په داسې حال کې ده چې په جنوب کې د ملکی وګړو د خوندیتوب بنسټونو تازه په جګړه کې لشکيلو خوا وغښتنه کړې چې د ملکی خلکو په ځانګړي توګه د ماشومانو ساتنې ته دی پاملرنه وسی. د دغه بنسټونو په وینا حکومت طالبان او نړیوال د سولې په نوم مجلسونه کوي، خو نه جګړه کم سوي او نه هم د ملکی وګړو تلفات کم سوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت حد سي زیانمنوي. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران سیالیو په خاصه توګه هغه څه چې امریکایي چارواکي د ایران لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو زیانمنول یادوي تاوده بحثونه پیدا کړي. امریکایي چارواکو تازه یو وار بیا ایران تورن کړی چې په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو مخالفو ډلو ته پیسې ورکوي او په دې توګه د جګړې دوام غواړي او هڅه کوي له دې لارې د امریکا لخوا د سولې او پخلاینې هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل. لډی روزاینو د ایران په شمول افغان وسلوالو ته پیسې ورغلي. آن نن ورځ هم ایرانیان هغه څه ته زیان رسوي چې موږ په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په برخو کې د لاسته راوړلو هڅه کوو. وسلوال طالبان چې په خپله دوره کې له ایران سره جوړه نه وه، په دا وروستیو کلونو کې د راپورونو په اساس د ایران له مالي سرچینو او وسلو ګټه اخیستې او تیر یو کال آن په ښکاره له یو بل سره اړیکې پاللې او مشران یې لدکاته کړي دي. طالبانو کله هم په رسمي توګه دا نه ده منلی چې له ایرانه یې پیسې یا وسلې ترلاسه کړي، خو دغه ډله تورنه ده چې جنګیالي یې په افغانستان په تیره بیا لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې په ایراني وسلو او پیسو د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه په واشنگتن کې تر خبري غونډې مخکې د ویډیو کانفرنس لاري د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غږیده او وی ویل چې که د ایران مخونه نیول شي ګڼو ځایونو له هغې ډلې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته به د جګړې د دوام لپاره وسلې واستوي. ایران به پدې برلاسې شي چې د وسلو په یو یاغي پلورونکي بدل شي او د جګړو د زیاتولو لپاره به له وینزویلا نیولې تر سوریې او د افغانستان تر لورو پرتو سیمو وسلې واستوي. طالبانو چې د ترهګرو ډلو سره یې د اړیکو د پرې کولو هوډ ښودلی، تازه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې امریکا تورنه کړه چې د سیمې په ناامنیو کې ښکېله ده او د ایران او د دغه هیواد د ګاونډیانو په وړاندې پارونکي اقدامات کړي.
of the malign US presence and demand its termination.
زموږ د سیمې خلکو په کافي اندازه د امریکا متحده ایالاتونو بدخواهانه حضور تجربه کړی او د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. ان د امریکا خلک هم کورونو ته د خپلو سرتیرو د ورستنېدو غوښتونکي دي. دا رژیم په ډیر ناپوهۍ په سیمه کې ایران په لاسوهنو غندي. هو، موږ له خپلو ټولو ګاونډیانو سره تعامل غواړو څو داسې یوه قوي سیمه رامنځته شي چې د هر سیمه ییز یا نړیوال قدرت د بلند پروازیو په وړاندې ودرېږي. د ایران لخوا د افغان وسلوالو د مالی او تسلیحاتي تمویل مسله داسې وخت بیا توده شوې چې اوس تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې چې افغان حکومت او طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي. پخوا هم ویل کېدل چې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اوج کې د افغانستان ځینو ګاونډیو د خپلو نیابتي ډلو په تمویل سره کوښښ کړی چې د سولې ټوکېدلې هیلې ماتې کړي او خپلې ګټې د افغان جګړې په دوام کې ولټوي.
ایران خبرداري ورکړی ک پر دغه هواد د ملګری ملتونو د وسلو د خرڅولو بندیز وغځول سي. دغه هواد به د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي لټړونه ووځي. احمد شیبر او نور تفصيل.
د تهران او واشنگتن ترمنځ پر ایران د وسلو د خرڅلو د 15 کلن بندیز د تمدید پر سر ټکر په سیاتې دوی ټاکل شوی چې دا بندیز په څلورو میاشتو کې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتونه غواړي چې د امنیت شورا له لارې دا بندیز وغځوي. تهران سخت مخالفت کوي. د دې بندیز لري کېدل د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ. مشکل لرو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا، چینایان، روسان او هر بل شریک هلته وویني چې دا د دوی په ډیره ګټه ده چې له ایران سره مخالفت وکړي، ځکه چې ایران یو ځل هم خپل چلند نه دی بدل کړی. نو موږ هیله من یو چې داسې وشي پرته له دې چې په ملګرو ملتو کې له یوې پیچلې پړاو تیر شو. دا پرته له څه شکه چې زموږ هدف دی او فکر کوو چې موږ بریالي کېږو. داسې اټکل کېږي چې روسیا او چین چې د امنیت شورا دایمي غړي دي له واشنگتن سره مخالفت وکړي او د واشنگتن اروپایي متحدان به داسې وړاندیز وکړي چې یو جوړ جاړی پکې وي تر څو 15 کاله مخکنه اټومي تړون یو مخ مات نشي. واشنگتن د 2013 کال په مه میاشت کې له دې تړونه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. تهران ورور له خپل شمنو په شاکیشي اوس تر هغه ډیر یورانیم غنی کوي چې شمنه یې کړې و. د واشنگتن او تهران مخالفت د جون د دیر شمه په غونډه کې ښکاره شو. د امنیت شورا په غونډه کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبري کولې، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له غونډه ووت او خبرداري ورکړ کدا بندیزونه لري شي ایران به د وسلو په یو بد سوداګر بدل شي چې د افغانستان، سوریه او وینزویلا په څیر سیمو ته به چشخړې پکې دي وسلې چمتو کوي. جواد ظریف پر واشنگتن تور پوری کړ چې نړیوال امنیت یې ګواښ پیدا کړی دی او زیاته یې کړ چې په اکتوبر کې د سولې د خرڅلاو بندیز د اټومي تړون یو نه بیلیدونکې برخه ده چې باید لري شي. د بندیز له لرې کېدو سره ایران کولی شي چې له روسیه او چین څخه چې د ایران سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي وسلې واخلي. واشنگتن وایي د بندیزونو سربیره ایران له هم د وسلو لاستولو لاس نه دی اخیستی، لکه په یمن کې چې روسیا اغیانو ته وسلې ورکوي. خو دې بندیز د ایران دغه ډول چلند محدود کړی دی. د ویډیو کانفرنس له لارې د امنیت شورا په غونډه کې نږدې ټولو استازو له ایران سره د شوي اټومي تړون ملاتړ وکړ. خو دا نیوکه یې وکړه چې ایران د توغندیو د پروګرام له امله د تړون له شمنو سرغړونه کړې ده او اروپایي هیوادو څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو له لوري به شایي پر ایران د نویو بندیزونو د لګېدو ملاتړ ونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
کوچنی خبره کوم د زابل ولایت کې چې داخل بو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ پیسې اخلي هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 او 1000 روپۍ اخی والد چې وایي والو دا منیت ته کې کړی دا منیت څه سره کوم ته کې کړی د دې روډ په سی سی روډ ته خالي نسره شوی کېدای ایا دا غلا ده کنه دا غلا هغه کوم د مجاهدینو په وخت کې دا چې موږ شروع شوی د غو انجام چې شي سو ولې دا پاملرنه نه ورته کیږي کدا کارونه کیږي دا سخت ډیر پیسې اخلي دا د چیش ته محصول ده چیش دې وسنه
زمام کاستر نه د مغور دور استادې و چې دغه موږ په دغه مشکل کې د اصل اصل مخ کې دولت نو سره وعده کړي یو سړک یو سړک تر سمو په خووی او بلان د برق وعده را سره کړي د مخ کې ته برق راوړو تر اوسه پرې نه مو سړک څنګه کړی دی نه هم برق تر کړی دی موږ ډیر مشکلات نه دی از ما ځل د سربلوډ مقامات ورته دغه از موږ سړک غوښنه وکړي او برق راکړي خلک ډیر په مشکل کې و سلام
زای فتلا دل در انمن ولایت سماج نیولې دي زموږ دا ویزی وهلې دي په هرات او کنسولګری کې مو ویزی وهلې دي نو خو بیا دا کرنځین په خاطر باندې دا ما درو تر څو دي کنسولګری عمرځونه بیا مو دا غوړې دي واره نو خپل ویزی په چوار ول ساتې ویزی تر وخت کې دي نور پیسې در کول کیږي نه ویزه نو خو ول څه ول نو بیا باید ویزه راکړي یا باید پیسې راکړي نو څه دي کوم ګناه نه د نمبر ستان سره وړي ساي سره پر څه څه کنسولګری باندې کړل تر هغه وخت به زموږ یا د تر وخت سره ټول نو تاسو څنګه مو یو دا غوښتنه دا د زمو راواز پر مسولینو پرې سیمنه
سلام ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه وري
د ملګرو ملتونو پر راپور کې چې نن خبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د جګړې لشکلو خوا وغوښتي چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخ کې تاوتریخوالی کم کړي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوګیانوی ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل شوي دي. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه سوې ده خو جدي زیان یې نه دی اړولی. ټاکل سوی د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې پکښې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیز غوښتنه سوې ده چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. ځینی راپورونه راخلو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی له هر هغه کس سره به قانوني چلند کیږي چې له دولتي امکاناتو ناوړه استفاده کوي. دا په اصل کې ده چې په ټولیزو رسنیو کې د ولسي جرګې د یوې استازي د زوی ویډیوګانې خپرې شوې چې نوموړی له بېلابېلو وسلو ناوړه استفاده کوي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو خبرو شوی هغه ویډیوګانو تاوده خبرګونونه راپرولي چې فکر کیږي د ولسی جرګې د غړي حبیبه دانش زوی زبیر دانش پکې ښکاري. په دې ویډیوګانو کې یو هلک چې ادعا کیږي زبیر دانش ته په موټر کې له بیلابیلو وسلو سره لیدل کیږي او ډزې کوي. په ولسی جرګې کې د تخار خلکو استازي حبیبه دانش چې درې دورې د یاد ولایت استازولۍ په غاړه لري د دې ویډیوګانو خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل ویډیوګانې جعلي او دا کار د هغو خلکو دسیسه ده چې فساد کې ښکېل او غواړي د دې د فعالیت مخه ونیسي.
کلیپ های نشر شده از مبنی بر فایل های هوایی
هغه وایي په خپل رسنوي کې هغه کلیپونه چې خپره شوی یو هم زما د زوی پورې اړه نه لري. یوازې 15 میله اسلحه چې زما حق دی د کورنیو چارو وزارت ته د ثبت راجستر لپاره لیږلې وه. هغه عکسونه چې نشر شوي باید زما د زوی له تصویر سره پرتله شوي وای. زما هغه دښمنان چې په لوړو عایداتي پوسټونو فزاد کې ښکیل دي د فیسبوکونو په سپانسر کولو غواړي زما د مبارزې مخه ونیسي. د حبیبه دانش زوی زبیر ولس کلن دی او د مور په وینا یې له خپرو شویو ویډیوګانو یوازې هغه ویډیو رښتیا ده چې زوی یې یو شمیر وسلې کورنیو چارو وزارت ته د ثبت لپاره موټر کې لیږدولې. بلخوا یو شمیر حقوق دانان هوایی ډزې او یا هم خلکو ته د زور کارولو لپاره د وسلو لیږد او سړکونو کې وحشت رامنځته کول د قانون خلاف کړنه بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، په خواله رسنیو کې د زبیر دانش وروستۍ ویډیوګانې په ښکاره ډول له قانون سرغړونه او له ده څخه د مور دفاع بې بنسټه ده. د ښاغلي مصباح په خبره حکومت او لویه څارنوالۍ باید دې برخې کې جدي څېړنې وکړي.
که چا ته اصلاح جواز ورکول کیږي هغه یوازې د دفاع لپاره ده، هغه د دې لپاره نه ده چې عامه نظم اخلال کی، ډار رامنځته کی او زموږ ملي حاکمیت وننګوي. نو دا موارد په هر حالت کې جرمی دي، دا باید تعقیب شي، لوی څارنوالي په دې کې اقدام وکړي، پولیس دې اقدام وکړي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي، له ټولو هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه واخلي یا غیر قانوني اسلحې وکاروي. ښاغلی اریان په خبره د زبیر دانش قضیه هم د څېړلو لاندې ده. ښاغلی اریان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
ما یک بار دیگه اطمینان میتیم که حفظ امن و نظم ما وظیفه
ده. وای قانون پټولو په یو ډول پلی کیږي، هیڅ له قانون څخه لوړ نه دی. موږ یو ځل بیا ډاډ ورکو چې د امن نظم ساتل د پولیسو دنده ده. پولیس د قانون تنفیذ کوونکو په توګه د امن نظم مسؤل دی. هغو خلکو سره چې غواړي فضا نه امن کړي، جدي برخورد به ورسره وشي.
باشان برخورد جدي و قانوني صورت میگیره.
دا لومړی ځل نه ده چې د لوړ پوړو چارواکو اولادونو باندې یا تورونه پوري کیږي. له دې وړاندې هم د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې په وکیلانو یا د دوی په کورنیو د زور زیاتی له صلاحیت په ناوړه ګټه اخیستنې او فساد تورونه پوري شوي دي. خود تخار خلکو استاذ حبیب دانش د دې په زوی لګول شوی تورونه رد کړي او دا د ځان په وړاندې د سیسه یاده کړي ده.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو آزادی رادیو ته ورسیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، د هر ماشوم لپاره او پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کلی. خو ترګه مخکې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په یوه نوي خبرداري کې ویلي چې د کورونا وبا تر بل هر وخت په چټکۍ په خبرېدو ده. دا خبرداری داسې وخت ورکول سوی چې په امریکا کې په کورونا وایرس زیات کسان اخته سوي دي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اوریدلی سي چې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله دغه راپور چمتو کړی دی.
د کورونا وایروس د چټک خپرېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری داسې مهال ورکړل سوی چې د نړیواله وبا په تیرونې کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدله. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په نړۍ کې په هر ورځ شاوخوا 1,60,000 نوې پېښې ثبتېږي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کورونا وایروس څخه باندې 25,000 نوې پېښې ثبت شوې. په امریکا متحده ایالاتو کې دغو نوي شمیرو امریکایي چارواکي اړیستي چې مخصوصا په جنوب او لویدیځو ایالاتونو کې د رستورانتونو، بارونو او د لمبولو او ځنتل مرور کولو لپاره سواحلو ته تک بیرته بند کړي. دا اقدام د جولای پر څلورمه چې د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د رخصتۍ ورځ ده یو نهیلي کوونکی ګام بلل کیږي. په دې اړه پرون هم امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې که خلک په دې ورځ په پراخ ډول سره راټول سي نو د ویروس د لا ډېر خورېدو ویر سته. دغه ورځ داسې ښکاري چې په امریکا کې د کورونا وایروس ډېرېدو د ماسک د اغوستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریځ کې بدلون راوستی دی. ولسمشر ټرمپ له فاکس بزنس سره په یوې مرکې کې ویلي چې فکر کوي ماسک ښه دی. ټرمپ ویلي، خلک ما ویني چې یو ماسک اغوندم. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې د ماسک اغوستلو پر وړاندې د مقاومت له کبله تر انتقادونو لاندې و. په ټیکساس ایالت کې پرون په یوه ورځ تر